ده زهرو كاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په څلورو ولسوالیو کې د افغان او ناټو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروئین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې رقیه عجزه یې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید سترې کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې بمبارد او له منځه وړي دي. دا یادونې وړ ده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې وروستی هوایی برید وشو چې دوی کارخانې ویجاړې او د دولت یوولس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واورئ. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د روداتو ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوي دي.
دا په کورولا موټر کې ځای پځې شوی او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مارکو سیمه ته ولېږدوي. دا کشف او ترلاسه کړي دي. خو په تور باندې څوک نه دي نیول شوي. پولیسو اطلاع کوونکي تښتېدلي وو.
دا یادونه ورده چې څموده مخکې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرامه چرس په رودات ولسوالۍ کې نیولې وو. او د ونی ورستۍ پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرامه نشي موادو په تور 3 تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع وویل د 3 کسانو 10 کیلوګرامه نشي مواد له اندراب ولسوالۍ څخه پولی خمرې ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شول. د ښاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند په څلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروئینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اتکلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
تاسو چاته درېدلی چې هغه د هغې خرچه ما باندې او مې ته ودرېدل چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جماله خدای دې ځواني مرکه، زما دې سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسي جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په یار زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړي دي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی عبدالجبار قهرمان د نشه موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشه موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته د تقاضا په بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشه یي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشه یي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي دا مالی سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است.
نشه یي مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات ترسره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه له منځه ځي. ضروري ده چې اغیزمن عملیات ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکلا، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشه یي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2012 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلی.
عبادالله حنانزی و چې په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجاړېدو په اړه راپور راوړوه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر موثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 60% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دامو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دې نه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د 300 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کیږي او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کیږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د اطلاعاتي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیستی، چې دا د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولی شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره لمنځوي.
په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید هغه ته له بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم دې سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردېدو مخه ونیول شي؟
البته چې دغه موضوع هم دغه نوي ستراتیژي کې په پام کې نیول شوی د امریکا متحده ایالاتو په نوي ستراتیژي کې چې جنیوا سیاله پاره ده، د کې مشخصا دا ځل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې و مافیایی گروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کو ته
نو دی کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اورئ. افغانستان په نړۍ کې د نشې موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورځ پر ورځ یې د محتاجینو شمېر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمېر یې 100,000 ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوه داسې معتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اصلي نوم پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
اندیوانای پیشکاری میکنن بس مرا که بیای پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم دی چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و. او کال مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو، چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نااهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
په
شپږم ټولګي کې وم چې معتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن سوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته سوی دی.
یوه نیمه میاشت چې مې شیشه وڅکول، ښوونځی مې پرېښود. هر ځای چې به کېناستم، ماشومانو به راباندې غږونه کول چې معتاد یې او زه به شرمېدم. ښوونځی مې پرېښود، یوازې کار ته به تلم او نشه یي مواد به مې څکول. له کورنۍ څخه به مې هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي.
له مشتاق څخه مې وپوښتل چې تر معتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل تر څو چې پودر څ کوي خپل شیر نه در بخم. خوانځي می پری خود. هغه اندی بالان چې فوټبال می ور سره کاوه، هغه می له لاس اور کړل. یوازې شوم. ملګرو بر باندې خندل، ویل به ته پودری شوی او ما به هم سرخ کته واچاوه او روان بشوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو تر څنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شي د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې یې ځینې پوښتلي چې احتیاط څه ته وایي.
اعتیاد یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکارا ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي. دې ته اعتیاد وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
اعتیاد یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا ویډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې باید اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي یا هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمال دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پرکه راغلی. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اس اوریدل وی چیرې د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دو چارکی یو.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات راکلیشي احتیاط رامسته کوي. هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورته وي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې دغه خوب راوړون کې دواګانې دي، دیزیپم شو، الپرازولم شو، تری مادول دي، سوسیګان پچکارې په نامه باندې چې ځین ځوانان حتی مالی دلی چې باغی موتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامسته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوې تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادته. دوهم پړاوې مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دو چار نه وي. درېمې جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې نه خپل روزمره کارونه یا زندگی مخته ویسي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خلامې موږ خو دې او معتاد راځي وجه زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالات هم خوي، رواني حالات هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده، او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کوو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسي چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو، او له درې کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د له خولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل ولایت. عمر مې تقریبا 8 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړی دی. اول ورځ مې تریاک نه شروع، بل اخر آسته آسته تریاک ما باندې تاثیر نه کاوه، مجبور شوم چې دا غوښتم. ټول نشه مې درې کاله کې، ټول د کابل ښار ډک دي، هر چیرته چې راشي هم پوډر دي او نشان دي، هر شی پیدا کیږي. پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي، ما چې د شپې نیمه شپه مې کور ته راتلو، بس هماغه مور مې ډېر تشویش کول چې دا وخت را تک نه دي، ته چیرته یې، چا سره ګرځې، څه کوې، دا کار دې سم نه دي. مور خو مور دي، مور په هر څه باندې پوهېږي.
او مور می بیچاره ډیر تشویش کوم ژړلې دی راته دسترخوان کې ډوډۍ ورکه یوه داسې یو بې برکته شی دی داسې چاته درېدلی یم چې هغه دغه خرچه ما باندې وو او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته ته یو سل روپۍ ماته راکړه هغه یې راته وخندل چې څه وایې څه وشوې چې څومره پیسې در سره یې مصرفېږي زر دوه زره درې زره هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي په هر څه کې تغییر راته راوړي په هډوکې کې په مغز کې بس پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی او داسې وشوم چې هلک مې ډېر خراب وو رښتیا زړه مې تور دی نو بس دی چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و د تره زوی و د مونږ کور ته راغلل مونږ به هغې کور ته راغلل زه داسې وشوم چې ما د ماما زوی واده وشو زه په هغه کې نه یم لاړ همداسې په مړی کې په ژوندی کې په هېڅ شی کې زه خبر نه وم ما په نظر نشه ډېر بس یو شی دی خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ لار باندې نشي ګرځېدلی ډېر انډیوالان مې درلودل خو په آخر کې ټول لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی انډیوالان هم دومره ماته امنیت نه راکوه مهم شی چې دی اعتبار دی سړی چې یو وار اعتبار د لاسه ورکړي ټول ژوند د لاسه شي پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وار پوډري شي انډیوال دوست څه کوي کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي کور شته مور شته کورنۍ شته هر څه شته خو چې هغه اعتبار کې مې مخکې درلودې اوس نشته په کور کې موټر رانه واخیسته پیسې رانه واخیسته څه راته پاتې نه شو نو ژوند دی رانه تبا کړ ستړی شوم دغه ژوند سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي وړای چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکړي کفن راوړه کفن پیسې د پوډر کې
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خبرونې ورستي برخې ته رانږدې شو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د صفیه په نوم یوه کلیوال سپینسارې ښځه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه دا به په ډرامه کې واورو
اوهو دلمر لکو میخوارا و خود جمال ده خدای را ولی
دیمه ده خدر ولی السلام علیکم تروری چنگه خیلی
و علیکم سلام ترانزویشه چه دفتنده ده خکل کم زویه
زنده واسه تروری
تر ازا دقا توشک بندی کینه
سیده دلتا تروری منه نخیر سی
جمال زویا په دې بکس کې چی شي دی
هنده دې بکس کې سبا ورسره درته وکم اول تخپل کې سره تا وکا وای چې له خیر سره هندستان ته روانه ای
هو زویا هندستان ته زم له خیر سره
خیریت خوبې هندستان کې څه کې لکه چې میلې ته ځه
دی غم میلا مې دې سي زویا په دې سپین سر میلا څه کوم ناروغه یم
نو تاسو په هندستان کې به څوک در سره ای
ته خو خبرې چه انوار زوی می په هندوستان که ماسل دی
خواه انو په لاره که با سوک در سره ملگره ای؟
دی لاره ملگره ای نلارم خدای می مل دی
بس خاله جان خدای ده پا خیر ورسه وار انشالله چه حال تا دی علاج کیگی خواه در اتواج را تایره تکت دکره و که
نه تکت سبا تلا خیره کوم
بس خاله جان تکت دی پا ما شو
نه زویا تکت زو پخپل اخلم پیسی لرم
پیسې د لزانه سره وساته د علاج لپاره ځي داسې نه چې کم خرچه شي اوس دا راته وایه چې داسې یو ښه کلک بکس د سفر دپاره پیدا کړی و که نه
هو پیدا کړی مې دی نوریې لورې
بلې مورجانې
لورې تا هغه زما د سفر بکس راوړه
سمه ده مورجانې دا دې راوړمې
خاله جان انشاءالله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساعتم تیر شي هندوستان ښه د میلې ځای دی
میله په بلا وهم مقصد سې جوړ سم
ها دادې مورې بکس مې راوړه
وای ترور هندوستان ته همدغه بکس در سره وړې
ولې خان دې په دې بکس څه شوي دي
دا بکس د دومره لرې سفر وړ نه دی تر هوایي میدانه به د رسېدو نه مخکې شکېدلی خارجي سفر خو ډېر کلک بکس غواړي
نو زه څه خبره وم تر دې مخکې خو زه کوم خارج ته نه وم تللی
خیر اوس غم مه کوه دادې ما بکس درته راوړی دی خپل ټول کالي دې پکې واچوه خو کله چې لاغې خو راځي نو دغسې یو ښه کلک بکس ځانته پیدا کړه ته ودرېږه زه بکس درته خلاص کړم دارې ته ورته وګوره دا بکس هم ښه کلک دی او هم غټ دی
په دې بکس کې دا کالي دي چا دي
پا په هندوستان کې زما یو انډیوال دی، کله چې هلته ورسېدی دی به مخکې لاوایي میدان ته راغلی. دا بکس به هغه ته ورکې. هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی، په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ.
دا خو ډېره ښه خبره ده زویه، زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی.
ترورې، هر څه به خدای اسانه کړي. ښه، خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې کېږده. هلته چې ورسېدې خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکړي.
خیر یوسې زویه، خدای دې جنتی که چې زما کار دې اسانه که. بیروبار دی دا میدان آوائی که
اجانه بکس را که چه تلاشی کم.
سمه دا تو در اگه چه زه بکس خلاص کم.
نه نه، خلاص اول نگواری، پرده پتای کیک دا ماشین خپلا تلاشی کوی.
سمه دا، داده که میخود
تا دی پتای اغا سر تاور شا چه بکس دی تلاشی شو وای خلا.
سمه دا، ورزم.
اجانه تصبر دی خوارا شا، دا بکس تا خپل دی؟
هو، زما دی. ولی
تا پا دی سپین سر قاچاق کوی ها؟
زپوی نسوم، دی چیش قاچاق؟
قماندان صاحب
نازو جان اوه چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی، دا دی تا ایو گوره؟
بکس دی چه ده؟
دی بوده دی، چی تا مخامخ ولاره ده؟
خخا بوده، تا هم دی ایروینو قاچاق کوی ها؟
قماندان صاحب، دا بکس ما تا بل چه را کرده؟ زه نه یم خبره چې په دې کې هیروین پټ کړی دی.
اوس دا خبره پرېږده، دا به وروسته معلومه شي چې هیروین د ستا دي که او د بل چا دي. نازو!
بله قمندان صاحب.
د بوډۍ لاسونه ولچکه او د تقی کوټې ته یې بوزه، زه هم درځمه درپسې.
سمه ده، دا دی قمندان صاحب.
ای خدای جماله، خدای دې ځواني مرکه، زما دې سپین سر ته دې هم ونه کتل، دومره ناروا هلک وي. ما چې ویل ته ما سره مرسته کوې، تا خو زما په بکس کې هیروین پټ کړی وو. خدایه، خدای دې مخاده وه، خدای دې ځواني مرګ که.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.